سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کې په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه خوده لی د ډلې په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا د متحدو ایالتونو قطر بریتانیا جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ د 8 غړو هیوادونو استازو تایید کړی ده دوی د غشان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له استازولۍ هم په دې برخه کې له طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې طالبانو تازه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو ژمنه کړې د بشري حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د درې معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو خزو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او ان په برقي ډنډو شاک ورکړي طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان د نننۍ اعلامیه په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي رد کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستري محکمې د بخوانی مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمې کړنې ترسره کړي پخوانی قاضی القضات او د ستري محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابو ظبی کې د درش په توکلونو په عمر وفات شو د راپورونو لمخې هغه د کډوالو په یو کمپ کې د زړه د حمله له کبله مړ شوی دی او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی دی وی بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولای دی دا روسي وګړی اندری یاکون نومیږي چې د روسیې د اوسپنې پټلۍ د پخوانی مشر زوی دی دا په تیرو څو ورځو کې اوم روسي وګړی دی چې د بی پیلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوع سیمې د انزور اخیستنې په تور نیول کیږي د ناروی صدر اعظم یوناس ګارستور پرونویل دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دی پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ناروی او څونور لویدوزو هیوادونو روسان او روسی بنسټونه د دوی پر هوایی حریم د درون په ګډون د الوتکو له پروازه منع کړی دی دا خبرونه کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر لاندې د میورسته د احمد شیبر په قربتوب ازادي په صفو کې پروګرام مه هیروي
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د سیمله هوادو سره د طالبانو اړیکی په دې اړه دلته بحث لرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان روانه سیشن بی په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې درابل لوړندې وکړ عبد اللهیان وویل چې د دې غونډې لپاره تیاری نیسي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو تر زیات فشار لاندې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ک په تهران کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوی ناشتي مصوبه عملی شي د افغانستان او سیمه هیوا لپاره به د امنیتی ګواښونه کم شي او سولې او ثبات ته لار هواره کړي د یادونې ده چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ گاونډی ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښوي په دغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته او له دې هیواد سره بشر دوستانه مرستو ته پر دوام ټینګار کړی وو خو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه شولې وه بلورته د تاجکستان د کورونیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو پاړه چې د دب خبره ځان بیرته منسجم کوي اندیشنه شولې ده د تاس خبري اژانس راپور لمخي نوموړي په پلاسمینه دوشنبه کې ل تروريزم سره د مبارزې پاړه د نړیوالې او سیمایي همکاري وی غونډې ته په خبرو کې وویل چې په دې ورستیو کې په تیر بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه تر هغه ډېر په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د ترکمنستان، متحده عربی اماراتو، سریلانکا، جاپان او بنگلاديش په شمول د نړۍ وبشتي وادونو تیر شپه په یوه اعلامیه کې پر طالبانو شخ وکړ چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شوانځي پرانیزي. د اونۍ په پیل کې د اسلامي وادونو یو شمېر دیني عالمانو په ترکیه کې په یوه غونډه کې چې د طالبانو استازو هم پکې برخه لرله په افغانستان کې د نجونو د شوانځیو د بیا پرانستو غوښتنه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره محمد عمر داوزی ته چې د ولسمشر پخوانی سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر دی بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی او د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی ته مو هم د پخپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. میلمانو ته شراغلاست وایم. لومړی به راشم داوزی صاحب، تاسو ته د سیمې د هیوادو او طالبانو روابط تاسو ته څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو لیدونکو او تاسو درنو میلمنو ته د ژوند کومې سلامونه وړاندې کوم. د طالبانو بهرنی روابط نه د سیمې ملکونو سره هغه سیدي چې باید یعنی نورمال نه دي، ښه نه دي او نه هم د ټولې نړۍ سره ښه دي. په سیمه کې او په لویې نړۍ کې هیڅ داسې ملک په دې یو کال څو میاشتې کې را وړاندې نه شو چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا مختلف عوامل لري، هم مدیریتي عوامل لري، هم د طالبانو پالیسۍ په دې باندې اثر غورځي، داخلي او خارجي سیاست په دې باندې اثر غورځولی دی. ځینې تصامیم چې دوی نیولي، د تصامیمو څرنګوالی او تصامیمو ته د رسیدلو طریقې، دا ټول د سوال لاندې دي. ټول باعث د دې شوي دي چې نړیوال د دوی نه هم ویره ولري او هم چې نه خفګان ولري او دوی په رسمیتونه پیژني.
دا اوسه صاحب مننه او بخشي همدغه تفصیل ته بیا راشو. د دې دوه نورو میلمنو نظر به هم پلانډو واخلم. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط څنګه دي؟ ډیر سیاسي کتون کې فرزن دا وایي چې له پاکستان سره طالبان نشته.
السلام علیکم جناب داوودی صاحب، سلام دین صاحب، سلام من استاس درنو لیدین کو لیدین کو سلام من زم فکر نکوم چې د دې وکړې چې پاکستان سره ما غشي راوړي یو د ریسي او ګوندای ګوندې سره د دې ستر کې پاري په ولا شي له ایران سره هم د بدګمانی په بنیاد باندې اړیکې دي او بدګمانی وجود دي. د ایران حکومت داریږي یو سملاحظات لري، څو ځلې په دغه سرحدونو کې برخورد شوی ده. نن سهار هم من په سپین بولدک کې یو وسلوال برخورد شوی په سرحدونو کې او دغه تقریباً درې څلور ځله له ایران سره پر پوله باندې حالت نه هغه سې دي چې موږ ته دوستانه وویل شو، نه هغه سې دي چې یو دښمنانه تعریف ولري. بالکل د دنیا په بنسټ ولاړ دي. څو ځلې د تاجکستان مشهور چارواکو شکایت کړی ده، یعنی یادو چارواکو شکایت کړی ده. همدارنګه د افغانستان لخوا په ازبکستان باندې هم یو کله کله د غشري د شکایتونه د ازبکستان د
نو په مجبور ماننه قانی صاحب، ماننه تفصیل ته بیا وروسته بیا هم راشو. او قانی صاحب ژغ مو هم یو څه سم نه دی، د ټلیفون ځای مو کله څه بدل کړي. سیدی صاحب، ستاسو په باور د طالبانو روابط د سیمې له هیوادونو سره څنګه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و ملمنو دنو اولیدن که تاست سلامو نولن دیکوم. زه چه تکرار نکم دا با اوائی ما چه پا سیاست که گتی دی منافی دی و مساله او ایران او خاصتا پاکستان پزن متکی مستقل افغانستان نشی لیدله. دا افغانستان ناروا مطالبات لری او په دې برخه کې مطمئنن طالبان د یو سلسله ناروا مطالبات ته مثبت جواب نه وي،
د پاکستان او د افغان د طالبانو ترمن د تصادم خبره د وخت سوال ده، زه پس منظر نه وینم. شکر.
مننه سیدی صاحب. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د سیمې له هیوادو سره د طالبانو اړیکې لوي خبرتیا ورسته به په دې خبرونه کې البته میلمانه مو دي شاغلی داودزی، شاغلی قانی او شاغلی سیدی. لوي خبرتیا ورسته به دې تراشو چې دروس رو میلمانو دا نظر درلود چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط شنه دي، که چیرته د افغانستان له ګاونډیو سره روابط حسنه نه وي نتیجه به څه وي؟ لوي خبرتیا ورسته بحث دی. د مورک
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا اوسه د طالبان څومره دي تزررت لري چې د سیم له هیوادو سره ډیر احسن روابط ولري؟
طالبانی که د دنیا هر ملکی په اواز توګه ژوند نشي کوي. په دې دنیا کې دنیا اوس یو کلی باندې تبدیل شوې ده. هر ملک د خپل گاونډي سره، په خپل منطقه کې ملکونو سره او د لوی نړۍ سره روابطو ته ضرورت لري، ځکه دا د نړۍ سره یو بل سره نښتي دي. تاسو وګورئ چې کله کله داسې ملامتي اچول کېږي چې ګویا امریکا چې په رسمیت نه پیژني نو د دنیا بل هیڅ ملک نه راوړاندې کېږي او طالبان په رسمیت نه پیژني. خبر همدا ده، همدغې کې خبره نغښتې ده چې دنیا اوس یو نظام لاندې ده او هغه نظام سره خپل منځ کې مشورې کوي او په مشوره باندې تصمیم نیسي. نو دغه مشورې طالبان په دې قادر نشول چې په خپله ګټه وڅرخي او په دا کوم شکل چې روان دي، یوازې بشري مرستې رسیږي افغانستان ته چې هغه بشر دوستانه احساس باندې د دنیا اقتصادی مرستې، انکشافي مرستې دا یو نشته دي. نو افغانستان شاته روان دی، اقتصاد 10% شاته لویدلې دی. نو داسې چې نور وخت په دې شکل تیر شي، افغانستان د ډېر لوی مصیبتونو سره مواجه کیږي. د افغانستان نه مغز فرار کوي، د افغانستان نه سرمایه فرار کوي، دا شیان بیا بیرته نه راځي، په اسانه بیا بیرته نه جوړیږي. دا ټول مشکلات دي چې زه یقین لرم په طالبانو کې ځینې خلک ورته متوجه دي، ځینې مشران یې پوهیږي، خو دوی په خپل منځ کې د تصمیم گیری مشکل لري. یو پروسه د داخلي دیالوګ هم خپل نه لري چې خپل منځ کې یو مشوره او دیالوګ لري چې د ملک ګټې وسنجي او د ګټو په بنا باندې تصمیم ونیسي او پالیسی جوړه کړي. نو پخوانی تجربې نه استفاده نه کوي، هغه تجربې چې هر ملک لري. مثال په توګه یو مثال درته وړاندې کوم، د دنیا هر ملک بینالمللي روابط په څو حوزو تقسیموي. زمونږ هم همداسې وو او د هر حوزې د مدیریت لپاره بیا بهرنیو چارو کې یو خاص ریاست موجود دی. اوس یقین لرم هغه ریاستونه خو دوی ته په میراث پاتې دي، اما په هغه شکل دوی روابط نه دي تنظیم کړي. درته یو مثال مخکې سیدی صاحب ورته اشاره وکړه، دوی دا 40 کاله یا 25 کاله په دې باندې متهم وو چې ګویا د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او د دوی خاصې اړیکې دي. هغه خاصې اړیکې اوس په خرابو اړیکو باندې اوښتې دي. د دوی او د پاکستان ترمنځ هم سوی تفاهمات دي، ځکه خو پاکستان مراجعه کوي ایران ته چې راشي تاسو یو میزباني وکړي، یو کوربتوب وکړي چې یو څه خبرې وشي چې دا وضعیت بهتر شي. نو زه آینده ښه نه وینم، دا ښه حالت نه دی. په طالبانو کې هغه مشران چې په دې خبرو پوهیږي ورباندې لازمه ده چې د حل لارې ولټي او د مشورې دروازه خلاصه کړي، د ډیالوګ دروازه خلاصه کړي.
مننه داوزه صاحب. مننه تاسو د طالبان او پاکستان روابطو ته اشاره وکړه. ډیپلوماټ مجلې پرون په خپل غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال لیکلي دي چې اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د لیکوال په وینا طالبان د پاکستان له کنټرول وتل دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان اوس له قطر، ایران، متحده عربی امارات او روسي او چین سره اړیکې غوړولې دي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې شکیل دي. قانی صاحب، تاسو ته دغه تبصره د منلو ده؟
دا تبصره تر یو حده پوری د دې والده چې سړی تعامل ور باندې وکړي، غور ور باندې وکړي. خو دا هم یو دعوه ده ادعا ده تر کومه ځای پورې چې د طالبانو سره په اړیکو کې دغه سي تعاملاتي پروسیجر ده نو هغه تعاملاتي پروسیجر ته تر اوسه نه روسیه راوړاندې شوې ده او نه ایران ته وړاندې شوې ده دوی فقط د خبرو تر حده پورې د راشي درسې تر حده پورې د ځینو تماسونو تر حده پورې دا خبره رښتیا ده خو تر هغه ځایه پورې چې موږ یو تعاملاتي دغه وګورو حالات وګورو یو معاملاتي حالات وګورو هغه هېڅ شی هم په ډګر کې نشته همدا اوس هم زه فکر کوم چې د افغانستان په شمال کې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان یا د تاجکستان د حکومت شکایتونه مستقیماً تر روسیې پورې رسېږي او روسان یې اوري او هغوی وایي چې موږ د دغه حالاتو مراقبت کوو موږ مراقب یو په وجه باندې مراقبت کوو موږ وجه زموږ تر بید لاندې ده زموږ تر نظارت لاندې ده پاکستان سره واقعاً رښتیا هم پاکستانیان اوس په دې پوهېږي چې د دوی په وجود کې موږ په افغانستان کې نور پخوا بدنامه شوي وو د طالبانو او که موږ دغه روابط دغه کوتل یعنی په هغه اندازه وي لا مشته دغه ده کنه د افغانستان د خلکو هغه د کرک ګراف یا د نفرت ګراف نور پسې لوړېږي تر اوسه پورې د افغانستان په داخل کې داسې چانه پوښتنه کوي د پاکستان په نسبت باندې څه وخت نه لري او دوی داسې فکر کوي چې موږ کوشش کوو چې یو اړخ تسو او یقینا هم د هغه توقعات چې پاکستان حکومت د ټي ټي پي په کنټرول کې د طالبانو څخه د لودو هغه هیلې چې د لودو هغه هیلې نامراده شولې هغه هیلې تقریبا نه دي پوره شوې او په بل ډول کې دوی د ځینو تجارتي اړیکو کې کوشش کوي چې طالبانو سره امتیازات ورکړي خو ولې دی یو دم د دبرو سکرو ګوندکاف دی خېل وای کولی او دغه حالت د پاکستان لپاره د دی وزن د تجارتي روابطو دغه کې تعاملاتو کې چې پاکستان تقریبا د طالبان د پاکستان هم نو او سی یا لیک تل یا تجارتي اړیکې دوستانه وي سی هغه هم دوستانه نه دي
معنی نه قانې
سي نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې یو داسې حالت ته چې ولکه موږ یې یاد نه مثبت دغه په نظر راځي او موږ یې بد حالت ته یو ګډوډیشن روان دي چې څلای نور باندې په ستنه تفسیر اور باندې
معنی نه سیدی صاحب ستاسو په باور د افغانستان روابط د طالبانو روابط که په همدې شکل باندې دوام ولري ځکه چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا بیا د خبره کړې ده چې کومونړی په رسمیت نه پیژني لمر سره رسمي تعامل کوي آیا دا رسمي تعامل ادامه پیدا کولی شي
مننه دا تعامل خبره د همغه اول ورځ نه زمنګ سپارښتنه ویاله ټولنه ته دا په دې خاطر نه چې د طالبانو خو هغه وشي دا په دې خاطر نه چې بلوشي دا په دې خاطر چې دا ملت دوا او دارو ته ضرورت لري طالبان د ځمکې پر مخ واقعیت دی او دا تعامل باید وشي اما هم دا جناب متقی دا تعامل د رسمیت پیژندلو او د ځان غولول لپاره وکړول دي واقعیت د خبرې دا دی هغه شی چې جناب داودی صاحب هم ته اشاره وکړه چې کوم رسمي یو دا به ستاسو پالیسی نه لري زه د تعجب خبره نه غواړم چې نه لري په دې چې پاکستان کې د دغه طالبانو په اصطلاح مجبوریتونه تجارتونه فامیلونه کورونه او یو سلسله نور شیان دي چې د نشي لا کولای ځان د دې لګونه خلاص کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې په قدرت ورسې دا هغه جوان مونږ ته الهام دی هغه د غیر په اصطلاح حکومت د غیر حکومت لاندې جوان نه دی کړی دا یو الهام دی متاسفانه د طالبان سهار دلته د مشرانی او غرمه کته په خاورو په دې ځایونو کې دی هغه ته د هغه تر تحصیل لاندې دی دا حالت کاملا قابل پیش بینی وو طالبانو یو خدمت وک پاکستان ته سره د دې چې د منی چې دلته نظام سیستم او هر رنګ د پاکستان لپاره کفایت کوي اما دا چې پاکستان په یی چې دلته قوی طالبانی حکومت راشي دلته به سبا مثال شي د پاکستان ته دا نه پریدي دا نشي منل په دې خاطر باندې یو سلسله بهانه د پاکستانی ایجنټانو د خوانه تحمیلي په افغانستان کې چې د هغه په نتیجه کې هم پاکستان او هم نړۍ د طالبانو حکومت د ډنګول د فارکارو کې د رسمیت د فارکارو د پاکستانی برنامه ده دې خاطر باندې عمق د مسالې تراژيدي د مسالې دلته ده، او په دې زمن کې د نړۍ دوه کول د پاکستان او د ایران لخوا نه د افغانستان په خپل ادامه لري او دا مختلف آباد لري متاسفه.
مننه د اوسې تاسو چې کله په پاکستان کې سفیر وي او د ولسمشر ځانګړی استاذ په هغه وخت کې پلانډو باندې پاکستان له افغانستان څخه غشتنې لرلې، آیا هم هغه غشتنې اوس د دوی منل شوې دي په ځای شوې؟
بالکل، گرچه خو ډیر متفاوت وخت و، هغه وخت کې خو افغانستان خپل پالیسی درلوده، لکه پاکستان په اقلیم درلوده، نور گاونډیانو په اقلیم مشخص درلوده، په ملګرو په دوستانو کې درجه بندی هم موجوده و. پاکستان هغه وخت کې موږ داسې یو گاونډی ګڼه چې گاونډی دی، بی د روابطو نه او د ښو روابطو نه بغیر ورسره چاره نه لرو، اما د اختلاف جدي موارد هم لرو. ځینې موارد هغه داسې و چې اوس د حل وړ نه و، باید راتلونکي ته پاتې شي، او ځینې موارد بیا اوس د حل وړ و. هغه موارد چې اوس د حل وړ و او زموږ نه توقع درلودله، هغه د ټي ټي پي په اصله د افغانستان د دولت همکاري غوښتله، چې هغه همکاري ورسره وه. تاسو ته معلوم دی چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې ونیول شول، ووژل شول په هغه وخت کې. اوس چې دا طالبان د پاکستان ډېر نږدې دوستان دي، خو یو یې هم داسې ونهنیوه او پاکستان ته یې ونه سپاره، نو دا یوه توقع د پاکستان هغه وخت کې پوره شوې وه. نور توقعات چې قابل د پوره کېدو نه و، هغه مثال په توګه د هند سره د روابطو سطح وه. پاکستان خوښ نه و چې زموږ فوجي او پولیسي افسران په هند کې تربیه شي، او په کوم سطح باندې چې زموږ ډیپلوماتیک او اقتصادي روابط هم د هند سره و، په هغې کې پاکستان خوښ نه و. د افغانستان یې توقع درلوده چې پاکستان ته ترجیح ورکړو، چې هغه خو زموږ آزاد ملک و او د زموږ د پالیسي دا وه چې موږ ټولو سره ښه روابط ساتو، او د چا چې ډیر خیر را رسیږي هغه سره بیا لا پسې ښه روابط ساتو. درېمه موضوع بیا دا وه چې داسې الفاظو باندې به پاکستانیانو ویله چې د جلال آباد خلک باید کابل ته وګوري، او د پېښور او د کوټې خلک باید اسلام آباد ته وګوري. یا د اشاره د ډیورنډ خط ته وه چې تاسو دې خواته ځینې دعوې لري او دا باید نه وي. دا مسله بیا هغه وخت کې چې زه سفیر وم، هغه وخت کې موږ په هېڅ صورت حاضر نه وو چې په دې باندې خبرې وکړو. دا راتلونکي تفتیش وه. بیا کله چې منځ کې زه دولت کې نه وم، نو پاکستانیانو یا په خپل سر یا د کابل په توافق، چې هغه ماته نه دی معلوم چې څه وو، هغوی کټارې ولګولې، او هغه کټارې په حقیقت کې هغوی ځان ته په هغه وخت کې لاسته راوړنه بولله چې ګویا کابل نیمه په رسمیت پیژندلې. خو د دغې جزئیات ماته معلوم نه وو، او تر اوسه هم راته سم معلوم نه دي چې دا په افغانستان د اړخه چا ورسره موافقه کړې وه، موافقه شوې وه نه وه شوې، پاکستان په خپل سر لګیا وو، او د افغانستان دولت ورته څه نه شو ویلې. خو په هر صورت دا د ډیورنډ مسله دا یو بله مسله وه. بیا دا لس خوب وګدو، لس دولس موضوعاتو، خو عمده دغه درې و چې بس تاسو حضور ته عرض کړو.
مننه د اوسې صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی وړاندې دی، او ریدونکو نظر هم له میلمنو او له نور اوریدونکو سره شریکو، د دوی پښتنې هم راخلو. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو، قانی صاحب، طالبان څنګه کولای شي چې د ایران او د پاکستان ترمنځ، د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ، او په ورته وخت کې د چین او د افغانستان د نورو ګاونډیو ترمنځ په روابطو کې یو تعادل رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان د دغه سي تعادل تر رامنځته کولو مخکې باید دغه ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یو دغه سټراکچر او بنیاد جوړ. دوی باید یو ظرفیت پیدا کړي، دا ظرفیت اداره فعاله کړي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت باید دغه ډیپلوماټان ولري، د روابطو د کمیونیکیشن هغه وړتیا او دغه ولري، کپاسټي ولري، چې دغه روابط ورته ننوځي، او بیا د افغانستان د مفاداتو ګټو د متقابلو ګټو په بنیاد باندې روابط تامین کړي. د فعل لپاره دوی سره نه هغه سي کادري پرسونل شته، نه هغه سي تشکیلات شته. تشکیلات خو ځاله حکومت ورپاتې دي، بالکل ورپاتې دي، لیکن داسی چوک نسته چې دی دغه د او دی باورم نه کوي پر هغه روزل شوي کادرونو باندې چې پخوا وختو کې روزل شوي وو هغه په ډیپلوماسۍ پوهېدلو هغې د سیمې په جیوپولیټکس پوهېدلو او دغه سیمه ییزې غوښتنې پېژندلې یا د مملکتونو اړوند مفاداتو څخه آګاه وو یا خپل مفادات ورباندې منله شوی په دغه شي کې یو زیات دغه اوسېږو له موږ کادرونه درلودو پرسونل مو درلودی په بهرنیو چارو وزارت کې وپرغو لیکن هغه اوس ټول نشته له منځه تللي دي او د دې لپاره چې یوه دغسې اداره فعاله کېږي چې د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان د مفاداتو د ګټو د افغانستان د غوښتنو د افغانستان د تجارتي غوښتنو فرهنګي غوښتنو د نورو غوښتنو پر بنیاد باندې اړیکې ټینګې کړي داسې یو ادارې ضرورت دی. البته خپلې ګټې به هر څوک په خپله تعریفوي، ګاونډیان به خپلې ګټې تعریفوي، موږ به خپلې ګټې تعریفوو، خو لیکن د دې ګټو د تعریف لپاره یوه ژبه، د دې ګټو د تعریف لپاره یو ټیبل، د دې ګټو د غږېدو لپاره باید یو شی موجود وي. دی دې خوا څخه دلته اوس تقریبا کاملا دغسې یو حالت دی چې هغه سپیرامینه، موږ تاسو په اصطلاح کې ورته وایو سپیرامینه ده، شی نسته. د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه سسي وو تقریبا زه فکر کوم چې تر 50 زیات پرسونل هغه دغسې دی، هغه وتلی دی له خاورې څخه، کوم چې نه دی وتلی هغه هم کار نه کوي، تر کور باندې ناسته. او د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه کسان دي چې د طالبانو په صفوفو دي، د تحریک مبارزین وو، هغې اوس کاملا نوي دي. موږ به هغې ته هم وایو داسې د استعداد خلک به نه بولو، بلکل استعداد لري خو لیکن نوي دي، نه پوهېږي په دغسې یو حالت باندې چې دوی ډیپلوماسي څنګه وکړي، روابط څنګه تعمین کړي، روابط څنګه جوړ کړي، د روابطو لپاره کمیونیکیشن څنګه رامنځته کړي، څنګه د هغې دلچسپي څنګه دغه نقطې د هغې د دلچسپۍ نقطې وپېژني او پر هغو نقطو په بنیاد باندې ستراتیژي جوړه کړي. دغسې څه مشکلات دي، زه فکر کوم چې موږ بېخي یو مخ په شاره ودره سوي یو، داسې دغه سوي چې تقریبا دغه شوروا په طیب کې وي، لیکن موږ د هغې لپاره دغه پیاله نه لرو چې شوروا دنده وباسو.
مننه قانی صاحب، مننه. لوی خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې هغوی څه نصر لري.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري له میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لاري هم په دې ټلیفون په دې شمیره زنګ خبرونه تر وهي. د واتس اپ شمیره مو د 00420221120401 تکراروم، 00420221120401. او د ټلیفون نړیواله شمیره مو د 00420221120501 نړیواله شمیره، 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
سلام علیکم.
و علیکم
ایبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته سلام.
و علیکم. دا ټلیفون قطر بل اوریدون کتاب مخه کو. اسره په څپوک پروگرام دی، مهرباني وکړه.
شبر سره سلامونه تاسو ته او تاسو مېرمنو ته خبرواي کوم دی رات.
وعلیکم، مهرباني.
شبر سره محترم، دا کانې سبا خیرنې خبرې واوریدلې. ما د نظر یوازنې حکومت چې د خپل ګټي دی، یو خاور ګټي، د افغانستان سرحداتو ګټي ساتي، دا حکومت ابل حکومت لبد مرغه د
مقایسه ته بنزو. خپلواک صاحب، مقایسه ته بنزو، بس د مقایسه نه ده. خپلواک صاحب، بس د مقایسه نه ده، بس ترش مهرباني.
بس نو دای څه چې موږ یو وخت سريچا په دل کال کې ایران نه نکړي او نور غونډي وادونه د پاکستان، ایران او پاکستان آیسای د شي په دې یو وخت کې مداخله کوي، بلکې بریا مو چې پاکستان خلک موږ ورونه دي خلک او تاجکستان وګوره چې خدای افغانستان د خاورې مخالفونه ال ساتلې دي او راسته چې افغانان سره جنگ دي.
دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته مخکوه. ازریب سپوک پروګرام نه، مهرباني وکړئ.
تا تاسو ټولو ته د زما سلامونه او نیکی هیلی ورسیږي. سوال دا ده البته د افغانستان په مورید چې ولې موږ افغانان په داخل او خارج کې اگر چې ډیر کدرونه لرو ولې نشو توانیدله چې د افغانستان د آینده لپاره یو سالمه پالیسی یا ستراتیژي او چوکاټ برابر کړو؟ ولې نشو کړله چې په یو پلیټ فارم کې را متحد شو؟ یعنی ډیر افغانان په بهر کې دي چې انتر دکتورا پورې د لوړې زده کړې لري، ولې نشو کوله چې موږ په یو پلیټ فارم نه متحد شو؟ مننه کوم.
مننه مننه، مهم سوالونه دي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني تاسو پلان
کړئ.
وعلیکم السلام.
شي بار تاسو څنګه ښه ګرځم دي؟
مننه، سلامت. مهرباني خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه دا چې دا پاکستان او یارا خپل خبرې کوي د افغانستان په حالات کې، او دا نو شه نه باندې چې افغانستان ته روانه شي یا د افغانستان په ګټه خبر وي چې او دا په سرحدات باندې دا مشکل دی چې یو څوک او هغه او هغه د مشکلات سره جوړي یا په ماجرونو کې هغه د وکی او نو پر دې نړۍ ته دنیا کې دا وایي چې موږ د افغانستان لپاره ګټه کوو، د افغانستان ته کومه ګټه راوړي؟
او مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ را سره یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم.
زما هو بود، یعنی زه یو معلول کسیما، معلول کسیما مثال یو مایبینو ریاست ته تلو ما کنه.
بله.
یعنی چې کله رینسان کلاړ ما د څه فکر وکړ چې یو بیگانه غوندې ال زروزه کنه. یعنی چې دنه حکومت کې چې عوام خلق یو ځای یو اتفاق، چې عوام خلق چې مثال ځان سره نه نیسي نو خارجان به سو نیسي ګوندې بل.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، دا هم را اخلو بیا میلمنو ته ځو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
حکمت اللہ منگل یما د خیسته لوګر نه.
مهرباني.
نو دا وروره چې تاسو موضوع د خشته اشاره کوئ چې پاکستان افغانستان افغانستان ته یو ملنګ دی، افغانستان یو ملول هیواد دی، افغانستان د کونډې یتیم ډک هیواد دی، خو څوک دې نظیر ورته پیر نه کوي.
مننه، بس د دې اوریدونکو نظر مهم واخیست. ور به شو میلمنو ته. سیدی صاحب، که تاسو په لنډه دې اوریدونکو د نظرونو او د پښتنو په باره کې خپل له څرګندونه را سره شریک کړئ.
مننه. د دوستانو خبرې مو واورېدلې. د هر یو پښتنې د هر یو بحث په مقابل کې مستقل بحث ته اړتیا شته. زه به انتخابي حکم د افغانستان ملنګ شوې نه ده، دا تصادفي ملنګ شوې نه ده، دا ملنګ کړې شوې ده. دلته کادرونه دي، دلته افراد دي، دلته شخصیتونه دي چې د دې مشکلاتو د حل لارې ورسره شته دي. خو د پاکستان او د ایران د ناروا مداخلو په نتیجه کې موږ د سترو مشکلاتو سره مواجه یو. کله چې موږ وایو د دې معنا نه ده چې نور زموږ خپل بې کفایتي پر شدي حاکمیتونه او سلسله نه متاثر نه لري. د ستر پلیټ فارم جوړولو لپاره ډیر ښه نظر دی. په دې کې هم دا اوس دوستان په بهر او په داخل کې کار کوي، کار روان دی، ډیر ښه طرحې وجود لري. خو یو دا په دې فکر کې دي چې د دنه هم بهره برداري وکړي، ځان مشر کې، ځان رئیس کې، او بیا هم د ملت په نامه باندې امتیاز واخلي. په دې هڅه کې روان هستو چې څنګه د ستجمی رهبری پر بنیاد باندې اولویتونه تعین شي، او د هغه په نتیجه کې داسې او سختارونه منځ ته شي چې څوک ته نه تجارت سیاسي و نه کې نوې بن جوړ نشي، داسې او سختار جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې منګه ته اولویتونه تعین شي، او افغانستان د یو ټول ټاکنې لپاره د هغه په نتیجه کې چې څوک دایمي رهبر نه وسی، څوک دایمي وزیر نه وسی، بلکې هر هغه څوک چې مشروعیت لري او د مشروعیت پر بنیاد باندې د دې وطن حاکمیت په لاس کې ونیسي، او د یو شتمه پیړۍ دولتداري ده. متاسفانه طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي، موانع زیات دي، دا چې هلته خراب او دا خراب و آغا خراب و نمانگا هم خراب تا ادامه ورکو داد مباره نشتا پا دی خاطر بانده دلتا ده مشکلات و ده حل لارشتا دی لاسونه باید سره ورکو زب باور لارم چه منگا ده حل لاره پیدا کولش. تشکر
مننه داوزه سب که ده بحث ده برخی تراغلو دی اوریدون کو تقریبا پشتن عمومی وی که دی تراشو چه د افغانستان اوسنی روابط چې طالبان دغه مشکې وي که همدغه رقم کڅه هم دا سوال یو ډول تکرار دی لیکن که همدغه ډول ادامه پیدا کړي څه فکر کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څنګه وي؟
خدای نه خواسته که همدا رقم دوام وکړي ځکه باید وینه کې سخت جمعی را روان دی. افغانستان د حوادثو مرض دی، زلزلې دي، سیلابونه دي چې دا ټول د خدای تعالی قهر دی او آزمایش دی. په هر صورت باید داسې دوام ونه کې، باید تغییر راشي، تحول راشي، طالبان باید لږ زره سینه پراخه کړي او که خدای نخواسته داسې پاتې شي نو د انزوا به ډېره شي. د ګاونډي ملکونو سره موږ د چې ښه روابط ونه لرو بیا د حوادثو تابع اوسو، بیا کله په خط باندې او کله په مرز باندې تصادفات واقع کیږي، تصادمات واقع کیږي، روابط پسې نورم خرابیږي. او بل یو عمده مسله چې دا ټول ګاونډي ملکونه او ټول دنیا په هغه څه کې تشویش لري او طالبانو په ځان غلی اچولی دی، هغه د میلمنو ساتل دي چې تروریستي ګروپونه ورته وایي. اوس په افغانستان کې د هر چا دښمن دلته بیا پناه اخیستې ده، د آسیا میانه ملکونو دښمنان دلته پراته دي، د پاکستان دښمن دلته پروت دی، د ایران به هم سبا راوځي او القاعده په نوم د امریکا او د نورې دنیا دښمن خو دی او دی. نو که دا روابط ښه نه شي، ډیالوګ پیدا نه شي، د نورې دنیا سره د تفاهم یو لار راونی نیول شي، بیا دغه میلمانه کیدی شي چې د حوادثو باعث شي. افغانستان کې هغه واریم چې طالبانو نظام رنگ شو دی او حادثې په ترس کې رنگ شو چې القاعده حمله وکړه او امریکا راغله او نظام یې ورته ړنګ کړ، نو هغه بیا هم کیدی شي چې ماران ساتي خامخا به حوادث پیښیږي. نو په دې کې د طالبانو دریس چې موږ اجازه نه ورکوو، موږ نه پرېږدو چاته ضرر ورسیږي، دا دنیا نه اخلي. دا دلیل که یو کال مخکې ورته غوږ نیو، اوس په دې یو کال کې داسې حوادث وشو چې غوږ ورته نه نیسي نور. د ګاونډۍ باندې حملې وشولې، د القاعدې مشر پیدا شو په افغانستان کې، نو په دې اقلم طالبانو ته لازمه ده چې خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي. دویمه خبره، هغه مشترک پلیټ فارم باندې کستا خوښه ای لږ لنډه تبصره به وکړم. خبره دا ده چې دویم عمده شی چې د دنیا ورسره مشکل دی هغه د طالبانو یا کتازی ده. افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبی دی، د ټولو افغانانو ملک دی، که هغه نه ملک دننه دي که بیرون دي، که هغه هر قوم هر ژبې پورې اړه لري، که هر جغرافي پورې اړه لري، همدومره د ملک خاوند دی لکه طالبان چې دي، لکه اوسني مشران چې دي. دا چې اوس مختلف ملکونه په مختلف الفاظو وایي چې همه شمول دا واغه بیخ کې خبره یې، دا ده چې ټول مشکل لري د طالبانو د اکتازی سره. اوس خو فعلا حکومت یعنی د ملا حکومت، بیا په ملا کې حکومت داغه ملا چې قومندان تیر شوی په دې لسل کال کې، بیا کاغو کې پورا نشول، بیا هغه د خپلوانو نه نیول کیږي. نو دې سره دنیا مشکل لري، اما چې افغانان سره مشکل لري، ځکه افغانان منیز د یو ملت د دنیا جز دی، د ملت اړیکه لري د دنیا سره، دنیا خواخوږي لري د ملت سره. نو که دا وضعیت ښه نه شي، متاسفانه چې بشري ناورین به هم ډېر شي، اقتصادي حالت به ډېر خراب شي، انزوا خواته به ډېر لاړ شو. دا اوس چې د پیسو د چاپ خبره راوتلې، دنیا حاضره ده چې کومک وکړي، ممکن چې بیا دام بېرته قطع کړي، دا زاړه لوټونه نور هم پسې زاړه شي. همدارنګه په نورو مواردو کې اوس افغانستان د برق هم قرضداره دی، د نورو شیانو هم قرضداره دی، دنیا حاضره ده چې ورسره
کومک دوزه سب. محترم، تاسو ویل چې د اسلام استعمال ته یکه تازی، طالبان څه وایي؟ طالبان په دې بحث کې سره نشته، خو د دوی دا خبره ده، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست معتقده خبره کوي چې استدلال یې دا دی چې په یو هیواد کې یو ګوند انتخابات وګټي نو بیا چوکۍ خپلو خلکو ته ورکوي. ستاسو توضیح څه ده؟
ما خدا که جواب شته چه انتخابات وگرچه داخل انتخابات ندیشیوی و تصادف پاساس بانی نظامی توگا قدرت پلاس یا ونی و یا ورتوس پارل شو هر چی چه و نو دا اول خو انتخابات ندی دویم دنیا ته څه کوي په افغانستان کې انانه راواخله کله چې کرزی صاحب انتخابات وګټل دوه واری ټول ملک شامل کړ هغه چې بیخي مخالفت کې ولاړو هغه ته ور کار ورک ډاکټر غنی انتخابات وګټه ډاکټر عبدالله ورسره رئیس اجرایه شو دا افغانستان کې دغه سنت پاتې شوی دی چې انتخابات به کیږي رقابتونه به کیږي خو اداره کې به ټول سهم لري الا چې څوک وایي چې زه نه کوم مثال په توګه اوسم داسې خلک شته په افغانستان کې چې ډېر روزلي خلک دي ولې نه غواړي چې طالبان سره کار وکړي اما ټول د ډیالوګ طرفدار دي ټول د خبرو اترو طرفدار دي که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي ملا ته ډېر په احترام سره ولې ملا خو هر کاره نشي کېدلی د هر کار توان خو نه لري نو دلته توانمند خلک دي که چاته کار ورکه که ډیالوګ نیسي که خبرې اترې نیسي اوس ته ملي شورا نه لري په داخلي لویې جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولې د خپل فکر ملایان راټولې هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي نو همه شمولیت دغه معنی لري همه شمولیت یعنی چې په ډیالوګ کې یعنی چې په خبرو اترو کې یعنی چې په مشورو کې ټول ملت شامل کا بیا روسته چې نظام د سیو شکل ونی و چې خدای کړی و چې ملي شورا ولرو د ملت په خوخه باندې حکومتونه جوړي یا عادي خبره ده خود مشورې نه خدای یو کال ملت محروم پات شو ماته دوی وایي چې په کوم مورد کې دوی د ملت سره مشوره کړي دا یو مطبوعات چې د ملت یو ذریعہ ده د خپل مشورو ورکولو هغه باندې تاسو قید وګورئ چې په کوم شکل دي په کوم سطح دي خپل واک صافي بیچاره چې څومره قرباني ورکړه په څومره زحمات په کابل کې اوسید هر شپه په عذاب کې ویزر هغه هم وته خو دغه خپلواک او دغه صافی او دغه نور او دغه تاسې خلک دغه د ملت غږ رسوي دې ته م اجازه نه ورکول کېږي د دوی غږ هم خفه شوی دی نو دا خو بیا د ملت او د ملا ترمنځ فاصله ډېره لري کوي ډېره اوږده کوي او خدای دې نه کوي چې د یو مسلمان ملت کې د ملت او د ملا ترمنځ فاصله راشي ځکه چې بیا خو ډېر سوالونه نور پیدا کېږي نو په تعصف سره چې دوی همدغه خوا روان دي هم د ملت سره د انزوا خوا روان دي هم د نړۍ سره د انزوا خوا روان دي داسې خو زما عقل خو یې نه مني چې په داسې شکل دې دوی افغانستان دپاره ښه راتلونکي تضمین کړی شي.
مننه داوزی صاحب. قانع صاحب څه فکر کوي د داوزی صاحب خو آیندې ته خوشبینه نه دی تاسو څه فکر کوي چې دا وضعیت کوم ډول روان وي آینده به څنګه وي د افغانستان؟
ولا مکو یقینا که دغه وایي چې یارات ګل ګلزار دي دا به چاپلوسي وي او دا به مالی وي دلته په داخل د افغانستان کې د حالات ښه روان دي دا یو زړه کم ظلم دی له طالبانو سره چې دوی ته خلک وایي چې یاره موږ ولا افغانستان په پښو راپورته کېږي او ګل ګلزار د ول صاحب منه پنځه سره ګوتې په غوړو کې دي دغه د حالات ډېر ښه دی او ډېر به ښه شي نه دي نه دا چاپلوسان دي په سوشل میډیا کې د دوی لپاره دیر غلط غلط دی درکې هغه د دې په ځای چې طالبانو دوستانو او سیګرې دښمنان دي چې فکر کوم چې دا د دې سره چې څو هلته دي نه حالت ډیر خراب دی او په دې خاطر باندې چې اوس ادارو چې عامه خدمات به څه داسې په ټاپه ولر ملت ته د کابل تقریبا شپږ میلیونه نفوس لري خدمات ته ضرورت لري خدمات نشته او دغه د پکلو کې حالت لدین زیات څه خراب دی هغه په دې خطر باندې چې فکر کوم چې یو دولس کورنۍ دولس نفری کورنۍ ممکن د 200 کیلوګرام غذایی مواد د جمله لپاره ونه لري موږ د دې جمع په مخ کې لرو چې لارې بندي کوټلونه بندي سخت دغه د جمع د په ځینو ځایو کې 2 متر په ځینو ځایو کې یو نیم متر دا چې احتمال شته چې دومره واورو نو البته استراتیژیک څه خلک ټول تش په تش دي او په دې وخت کې چې ضرورت دی چې یو اقدام وشي د تبدیلی یو غږ پورته شي په ملت هم غږ وشي نړۍ سره خبره شروع شي او د حالت زتر زره پوری یو څه مثبت خواته حرکت وکړي، یو څه خلور ته حرکت وکړي، تر څو پوری نړۍ دلچسپي پیدا کړي، د خلک دلچسپي پیدا کړي په داخل د افغانستان کې، خصوصي متشبثین تجارانو د خلک دلچسپي پیدا کړي، تر ژمي پوری تقریبا 15 ورځې مې دی پاته چلوي کړي. که موږ د ژمي لپاره یو یو دغسې اقدامات دغه نو کوزه فکر کوم چې راتلونکی ژمی به زموږ لپاره داسې یعنې پاژه که اوس موږ 80% ډار لرو، هغه ډار به په 100% ډار باندې، په 100% د وهم وېره باندې بدله شي. هغه پاژه یعنې راتلونکی ده، ټول خلک بیریږي، ډار ورسره ده، وهم ورسره ده چې څه به کېږي، آینده به څه کېږي. خدای دا فلم نه لیدلی ده، هغه دروازه هم بنده ده، شاته غر هم دغه بنده ده، کنډوې بند شوی ده، از غیب که راشنه چنه دی لار هم تک توره تیاره ده، ده هم پکی ناستی ده، غلو ده، دارو ده، در داخو بیره همشته. یا الله رحم و که مقبه سکو پا کمه لاره بزو پا کمه خواب روانی پا تنگه بکیگی را کن که حالت پا تنگه کیگی زنین چی جر تر جر پولی دستی و حالت را مست سوی وی مقبه دی بانی باور لبس طالبان دی وطن بچان دی دی خلق و زمن دی 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 وطن که دی باید درکی در حالت دا حالت به درکی او د ملت نجات ضرورت لري، د ملت د جوړی ضرورت لري، او عاجل یو دغه شی په کاذب شکل بیم ځکه ولست به یو امید ورکړي شي چې هر موږ یو د خلک د امیدونه راپورته شي. اوس به هیڅ ډیره سخت مایوسي چې په خبره ده په دې د خاور باندې د مایوسي یو دغه څادر غوړېدلی دی چې اکثر وچانه د پښتنه کوي چې څه څه به کېږي، بس خارکي سترګو شي د لکه عربي نشي نختزل سوي او د تکزیر تسپېره مخدرته ووي چې فلا که زه خفه پېږم څه به کېږي څه به یعنې دا حالت د خلکو دغه دی نه دی. نو د دې په ځای باندې چې خلک نور هم د مایوسي په دغه کې ګرب شي، یو د امید یو څراغ دی بل شي، یو د ناره دی پورته شي، افغانان دیو بل تلا سره وتی امیدونه دی ایجاد کی.
مننه قانی صاحب، قانی صاحب امدغه دی هیلو امیدونه دی ایجاد ل خاطر او دی حلار ل خاطر به لوی خبرتیا ورسته ستاسو درو سره درنو نظر وخل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
اصریب چپوکی پروگرام دی احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د سیمله هیوادو سره د طالبانو اړیکې میلمانه مو دي، شاغلی داوودزی، شاغلی قانی او شاغلی سعیدی. سعیدی صاحب، که تاسو تراشم څه فکر کوئ دغه حالت چې د بحث لپاره تر اوسه پورې تاسو درو سره نظر پیوار کړ، تقریبا ستاسو نظرونه سره ورته دي، له دغه حالت د افغانستان د راوتلو لپاره چې له ګاونډیو سره سم روابط ولري څه کارونه باید وشي په لاندو کې ستاسو نظر واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه باید نا امید نشو. د افغانستان مشکل د هر لار لري، هڅې روان دي، د لوی سترو پلیټ فارمونو جوړول پکار دي، ځان پویول پکار دي، د دوکمنټ تعریفول پکار دي، او د داودی صاحب د معلومات د فرزه هم ملای منظور د مطمئنند داودی صاحب ته ملای نه و مغه شي ویل مطمئنن په طالبانو کې با عزت او با شرف خلک شته دي چې د هغه حسول پکار دي. اما زمنګ ستر دښمن پاکستاني استابلیشمنت د وطن آرامي ته نه پریدي، په ایران کې استابلیشمنت د وطن آرامي ته نه پریدي. د نقاط ته باید متوجي شو، د وړو شانو نه باید تیر شو، او په اساسي او بنیادی ستر او مشترک پلیټ فارمو کې خپل حل ځل شریک او په دې قسمت کې ډیر کار هم دا اوس روان دي، تر هي جوړی شوې دي. امیدوار يم چې غوونه سره یو ځای کو.
څه کار روان دي؟ مثلا مثال ورکړي څه کار روان دي.
هم دا اوس ډیر ملي خلک مباحثات روان دي، تر هي جوړی شوې دي چې څنګه موږ خپل اولویتونه سره بسچ کو په وطن کې د ملت اواز شو. ډیر ستر په اصطلاح حرکتونه روان دي، فورمونه په اصطلاح تشکلات جوړ شوي دي چې د یو ستر غاک پلیټ فارم د لپاره د افغانستان د نجات لپاره، د افغانستان د نجات د عالی شورا لپاره دا د دې ساحو کې سرکارونه وشي، او تر ډیر هدا پورې دا وړې بیالي سره یو ځای شوي دي چې مونږ وکړای شو دا وړې بیالي په ستر یو چتر یو بهر یو ستر سین کې را لاحق کو سره ذکر کوم مونږ کولای شو چې دا اواز پورته کو نړۍ ته په اول پکار دي چې دولت با اشتراکي منافع په اصطلاح وسیع بفایه وسیع سیاسي لوبي دي نظام جوړول سختار جوړول او دا ملت په خپل سرنوشت باندې حاکمول په دې ترتیب چې د انتخاباتو د ټاکون لپاره لازم آمادګي ونیول شي چې ځانګړي تصمیمونه نیسي او دا وطن یو سیستم تر اوستل پکار دي چې په هغه کې هم طالب دي شي او هم غیر طالب دي شي او دا وطن د خلک خپل تقدیر په خپل لاس کې نیسي. په دې استقامت باندې ډېر کارونه هم دا اوس روان دي. راځي چې دا اوازونه سره شریک
ما نه نه سیدی صاحب تاسو خود دې اوازونه حال ونه وایو داوزه صاحب چې تل په دې تیرو لشتر لشت دولسیزو کې خو فعال سیاستوال پات شو دې داوزه صاحب څنګه تاسو هم له دا صحت څخه خبر یاسي لکه سیدی صاحب چې اشاره ورته کوي؟
بالکل دا هڅه خوشته دي. افغانان ټول زوريږي په دې حالت باندې خوښ نه دي او نیواز د انتقاد لاره خو صحیح نه ده. د حل لارې لټول پکار دي او افغانان مصروف دي د حل لارې لټي. یو خبره وایم چې اکثر متفق دي هغه دا دی چې جنگ په افغانستان کې په هر شکل چې و ختم شو اوس دوباره د جنگ شروع کولو معنی باید شو. په هیڅ صورت باندې زمينه داسې مساعده نشي چې خدای نه خواسته دوباره برته جنگ پیل شي. اما موږ ډیالوګ غواړو، موږ خبرې اترې غواړو، موږ په مشورو کې دخیلېدل غواړو او په دې حقله باندې کوششونه روان دي. ځینې ډلګیم جوړ شوې دي تاسو ماتمان اوریدلې دي خو سیدی صاحب اشاره یو لوی پلیټ فارم ته دا پاغیم ز جریان کې ما غډیره خبر ده افغانستان د طالبانو نه بغیر یو بل لوی پلیټ فارم ته ضرورت لري چې طالبان جدي ونیسي او په مشورو کې دخیل کی. په مشوره کې د حل لار موجوده ده خو خبره خو په دې کې ده چې دا خو تصمیم گیر نه دي، تصمیم خو د طالبانو سره دی. په هغه کې زه دا یو انعطاف پذیری نه وینم، داسې یو حرکت نه وینم چې دوی د انعطاف ولاړ شي، دوی په خپل پالیسیو کې خپل کړنلارو کې تجدید نظر وکړي چې هم ملت ځان ته نږدې کړي او هم د نړیوالو سره اړیکې بیرته فعال کړي شي، بیرته اړیکې جوړې کړي شي چې د افغانستان د خلکو منافع پکې تامین شي.
مننه دا وزیسب قانی سب تاسو په وطن کې داخل د دا وطن داخل کې یاستي، څنګه کوم طالبان چې تاسو ګوري په هغه کې د خلک شته چې له دې فکر کوي چې حالت خراب دی او باید یو هڅه وکړو او قانی نه وي په دې حالت باندې؟
ولا بالکل ولا نشته. اکثریت دوی په دې ټولنه کې اوسي، د دې ټولنې درد ګوري، د خلک ویني، د خلکو اړتیاوې ویني او د خلکو ضرورتونه ویني، دوی پوهیږي چې څه حالت دی. نو خو دوی چې اکثره سره موږ سره خبرې ورسره کوو هغوی هم وایي چې باید تغییر رامنځته شي، تحول رامنځته شي، خو د تحول په چل باندې نه پوهیږو. اوس ګوره دغه د جنکو د مکتب په خلاصون کې د دې طالبانو دغه د نظر مثبت دی چې یاره اسلام د علم دین دی، اسلام د پوهې دین دی او اسلام د تعارف دین دی، د عرفان دین دی. اما دوی شرط څومره هڅه وکړي بیا هم دغه ته نه رسېږي. د علماء غونډې وشولې چې د جرکو مکتب د اخلاص په ډېرو ولایتونو کې، پکتیا کې وسولې، په دغې کې وسولې، پروان کې وسولې، په غزني کې وسولې، په ډېرو ولایتونو کې دا د علماء غونډې وشوې په دې ارتباط باندې. ولې خو هغې ته زه فکر کوم چې د نوي علماء غږ ته هم داسې قوي لبیک ونه ویل شو. مشکل دلته دی چې دا انحصار باید په دې دغه باندې ملت ته لمنه پرانیزي او دا د خلک ځان سره په مشوره کې شامل کړي. علما سپینګیری ډیر خلک په دې پیږي، په داخل د سپوپو کې د طالبانو په سپوپو کې ډیر ملایم، ډیر نارمل
قانی صاحب وبخشي تاسو د نجونو مکتب ته اشاره وکړه، دې ته طالبان څه ځواب وایي؟ البته په دې د ازادي سپوپو کې پروګرام کې مې له زبی الله مجاهد نام هم دا پوښتنه وکړه، مثلا وای اسلامي شرایط برابر سي نجونی په بیا پریږدوس مکتب ته لاړ شي؟ ما ورته مل په کندوز کې نو کوم اسلام څه تغیر راوستی دی؟ آیا بدل دی مزار شریف کې؟ آیا بدل دی چې په کابل کې شرایط نه دي مساعد؟ د جواب دا وای هلته مکتبونه او داشان شته. نو ما ورته مل په د مکتبونو ساختمانونو په کابل کې ډیر زیات دي. او بل د پانتون کې جونیو والکان سره یو ځای وو هغه روان دي، او په مکتبونو کې سنجونیو والکان سره بیلو دا روان نه دي. یعنی دا رقم واضح ښکاره خبرو ته طالبان څه جواب لري؟
ولا زبر خو دا کوم جواب ستاسو ته وایي، هغه جواب بکتم وایي بګی میډیا خبرو او دا جواب ستاسو ته ویلای دا
نه میډیا خو سیاست کوي، میډیا خو سیاست کوي په دیادی باسو
سیاست کوي، موږ سره خو سیاست هم نه کوي، سره سیاست هم نه
کوي، عین خبره کوي.
ولکن هو موږ به خیره کډیر نه ګولي، بس تاسو وایي دا کوي تاسو خو لا کیس میډیا سیاست
کوي.
خدای دې حالات ښه کړي. یعنی طالبانو په سپوک کې ډېر ښه خلک شته، ډېر ښه په مسایلو آگاه خلک شته، په مسایلو سره با مسؤلیت خلک شته، یعنی مسایلو سره د مسؤلیت په دغه باندې مخامخ کېږي. نو خدای دې وکړي چې دوی دغه مسؤلیت پذیري تر دغه ځایه پورې راورسوي چې د یو دا انحصار یوې خواته شي او دا ټول ملت په یو مشوره کې سره شریک شي او دغه چیلنجونو په مقابل کې یو ملي متحد غږ راپورته شي.
مانه نه قانی صاحب، سیدی صاحب په لاندو کې تاسو نظر واخل.
خبره دا ده چې د طالب مشروعیت بنیادی سوال دی. راځي یو احساس در سره شریک کوم، د طالبانو سره شریک کوم. ما داسې فکر کوم چې طالبان رښتیا مستقیم او رښتینی خبرې کوي، اما په ورستیو خبرو کې معلوم شو چې انتخابات نه مانی، د جنکیانو مکتب مخالف وي، نو په دې خاطر باندې سیاست به ورته نه وایو، په ښکارا دروغ وایي. شکر.
دوزه سب د بحث په اخیره کې کپلند باندې تاسو یو دقه تقریبا لرو، که تاسو ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي چې د افغانستان او د نړۍ روابط بهتره شي او په کابل کې د سیاسي حکومت وچ نړیواله پرسمت پیشن.
ما دو مسائل می چې مخکور ته اشاره وکړ چې عمده دي دوباره تکراروم. یو دا دی چې د ملت سره ډیالوګ شروع کی. هر ملک کې د دولت او ملت ترمنځ ډیالوګ موجود دی، کاغذ د ملي شورا د لاري، کاغذ د مطبوعاتو د لاري، کاغذ موږ انانه به لوی جرګه د لوی جرګې د لاري. یو چې دا دی پیل کی دروازه خلاصه کی د مشورې ملت ته، نه اواز مولا صاحبان ته. دی کی دنیا نرمش اختیاری، دنیا پوی چې خود دوی ملک دی نه دی مشوره کی، په مشوره چار تصمیم ته ورسیدو. دویمه خبر عمده هغه دی میلمنو د چې دا گرچه دا طالبان ته په میراث پاتې دي، اما دوی ته اوس نور افغانستان کې ځای نشته دی. دلته خو جنگ هم ختم شوی دی، دلته کې جهاد په نوم جهاد هم ختم شوی دی، نو نور دلته دوی څه کوي؟ د تروریستي ګروپونه تر څو چې دا دوی طالبان دې موضوع یو چاره پیدا نه کی، نړۍ کو دوی باندې اعتبار نشي کوي، اعتماد پی نشي کولی.
د اوسه سپډیر مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخسته. اسمت قانی او صلاح الدین سیدی له تاسو څخه مننه کوم. لاوریزون کوم مننه دویم چې په دې خبرونه کې د سکایپ ټلیفون او واتس اپ لارې برخه واخسته.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونه اورم
لگ ناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے تنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے جانان